אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רג
רדיו אשנו
סדאי
درانو اوریدم کو سلام زانا شبا شنایم نن د یکشن بیورز د جوزاده میشش پړسما او دو جون پینځه منیټه ده دا وخت په واشنگتن کې د سار لسنیمه او په افغانستان کې د ماخام وو بچی دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې د خبرونه لنډیز بشپړ خبرونه د سیمه او نړۍ رپورټونه اوري لمړی په مو کې دا مهمه خبرونه سرچکوتا
په کابل کې د پارلمان غړي کور مخته چاودنه سیوی ده د لوګر د استیناف په سرمالی د لیزا بریټ سوي دي او د رئیس پر ګډون لستنه وجد سیوی دي او ایران د امریکا د بندنیو چارو وزارت هغه کرنی راپورټ وغندي چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد خطاب کړی دی
دران اوریدونکو د بشپړ خبرونو لا اوریدو ورې صدر پټونه هم درته وار په وار خبريږي د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویل دي چې د افغانستان جګړه د افغانانو نه بلکې د خارجيانو جګړه ده په افغانستان کې د روسي په میاشت کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د غوښتنې لزياتې دو سره نرخونه هم لوړيږي چینوي د ته اجازه ورنکې چې د دوی د خاورې تمامیت باندې تیرې وشي په کندهار کې لزګونه دینی عالمان د دې لپاره سره راټول شوي چې د پولیو واکسین په اړه ځینو پوښتنو ته ځواب وي قدر منوریدونکو رپورټونه ورسته اوري خو اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې خلیل خان درته اوري
په کابل کې د پارلمان د غړي کور مخې ته چاودنه سوي ده او زموږ خبريال دغه وخت هدایت الله نوري د کابل څخه د ټلیفون په کار سره دی نوري صاحب ک تفصیل راکړي چې دا چاودنه چیرې سوي ده او د پارلمان کوم غړي کور مخې ته چاودنه سوي ده
بل دقیقا دغه پیښه څلور کیندل زخیزه مزدیګر وي د چرایستان بر په سیمه کې کوم ځای کې چې د انجینر صاحب شیرولی ورده کور دی دغه مخې ته د برق پایا و حلته د برق په صندوق کې ماین ریموت کاستو باندې ځای شوی او کله چې دوی راغلي دي د په دغه پیښه باندې خبر شوی پولیس ته اطلاع ورکړي نو مخکې دغه چې پولیس دغه ځای ته راورسیږي د انفجار کوي او تقریبا څوار لس کس زخمیان کیږي یو کس په حق رسیږي او عیني شهیدان وایي چې د خپل انجینر شیرودی ورزک حالت ډیر خراب او ممکن چې دای وژل شوی وي
نور تفصیل تاسو به دروختون د خواني درکړ سوي چې
فعلاً د دقیق معلومات نشته سیمه د پولیسو د طرف خپل کنټرول باندې راوستل دي چاته اجازه نه ورکړي د اندوس پولیس په داسې سیمه کې دي نو سیمه مسره ده نو جزئیات نزد لګیم خو دلته د پولیسو واسطه د نن د نو نه خودلو په شاتویل چې د چکل غزه ترغه خپل انجینر ولید چې حالت ډیر خراب او هغه په موټر کې وچو شفخانه ته خو ممکنه هغه وای چې وجه شوی دی
ډیر مننه بیا نور تفصیل بیا ورسته در سره واخلو
ډیر مننه
د لوګر د استیناف په سرمالی په نننی ډلیز برت کې د استیناف د نوی رئیس په ګډون لستنه وجل سیوی دی او تر شلو نور ټپیان دی د لوګر د والی بیان سلیم صالح امریکا ژغتول چې بریدن شاو خو لس بجې داسې مالوسو چې د استناف سرمړی ته د نوی رئیس تمارفي کېدو غونډه روانه و هغه ول دروتونو بریدګرو چې د پولیسو یونیفارم یې اغوستي و لومړی د سرمړی په ساتونکو برید وکړ او ورسته ودانی ته ننوتل او د غونډې پر ګډونواله پر لپسې ډزې پیل کړې د افغانستان د دفاع وزارت هغه وزیرت کړی دی چې د انګورډې د ودانیو د رخپلول په بدل کې د تورخم په سردي سیمه کې پاکستان ته ځمکه ورکړی ده د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیري رسنیو ته په واسطه سوی بیان کې ویل دی چې د افغانستان ټول وګړو ته ډاډ ورکوم چې د پکتیکا ولایت د سردي سیمه انګورډې د ودانیو پر رخپلول کې هیڅ ډول جوړجاړی نه دی سوی په تورخم کې نن سلګونو کسانو لارین کړی او غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی له مسافر څخه د ویزو غوښتلو له شرط تیر سي لاریون سهار په یولس بجو سوی او غواشه کړی دی ک پاکستان د ویزه غشتلو ل شرط تیر نسی نو له هغه غاړي راتلون کی سوداګریزي توکي به هم بند کړی او خپل لاریون ته به دوام ورکړي. د لاریون دوه تنه ګډونوال داسې وویل شش کال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د بندنیو چارو د وزارت هغه کلنی راپورټ وغندي چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد خطاب کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین سید جبار حسین انصاری د امریکا پر متحده ایالاتو متحد په سعودي عربستان تور ولګوي چې په نړۍ کې د تروریستي اعمالو اصلي تمویلونکي دي. نوموړي دا وکړه چې واشنگټن د سعودي عربستان او نورو متحدینو پر اعمالو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترګري تراګر وډل ملاتړ کوي سترګې پټوي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت خپل کلنی راپورټ د پنځشنبې په ورځ خپور کړ او پکې راغلی دی چې ایران په غزه کې د فلسطینی پوځیانو سره ملاتړ زیات کړی دی او د حزب الله د جګړمارانو سره هم ملاتړ زیات کړی دی چې په سوریه کې د بشر الاسد په ګټه جنگیږي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وزیر جان کیری آسیا ته د سفر په بل ګام کې منګولیا نه چین ته رسیدلی دی. منګولیا ته د سفر پر وخت هغه د دغه هیواد دیموکراسي سټایل ده د لومړی ځل دی چې ښاغلی کیری د دغه هیواد سفر کوي. نور تفصیل متیو لابیر راکوي.
ښاغلی کیری په منګولیا کې د خبر په وخت وویل چې دا هیواد داسې دی لکه سهارا کې چې نخلستان وي. منګولیا د روسیې او د چین په منځ کې پروت دی خو د دغو دواړو ملکونو برعکس پکې دیموکراسي عملي کیږي. امریکا په کال 1980 کې منګولیا سره ډیپلوماټیک اړیکې ونیولې. منګولیا د منګولو د مشهور مشر چنګیز خان د پیدایښت ځای دی. امریکا د منګولیا سره په سیاسي او اقتصادي ساحه کې مرستې کړې. منګولیا د امریکا نه علاوه د خپلو دوه سترو قوت لرونکو ګاونډیانو چین او روسیې سره هم ښې اړیکې پالي. خو دیموکراسي او د بشر د حقوقو ځینې مسلې دي چې د منګولیا دریځې د پښتنې لاندې راوستې. لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستي راپور کې راغلي چې منګولیا کې په قانون جوړونه، اداري او قضایي چارو کې شفافیت نه لیدل کیږي. د دې هیواد د دولت په وړتیا او په دولت د خلکو باور ته هم تاوان رسیدلی دی. ښاغلی کیری په منګولیا کې دیموکراسۍ په بهیر کې د خلکو په ونډه او د ښې حکومتدارۍ د ودې په هدف د امریکا د پرمختیایي ادارې USAID پروژه هم اعلان کړې ده. منګولیا کال 1990 نه دیموکراسۍ په بهیر کې داخله شوې. تر نن یو شمېر د جمهوری ریاست او د پارلمان ټاکنې هم ترسره کړې دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د سوریې پوځ د رکا ولایت پر لوري د پرمختګ په حال کې دی. دغه ولایت ته د اسلامي دولت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پوځ پرون د شنبه په ورځ د رکا د ولایت د نیولو د لپاره عملیات پیل کړ. په برتانیې کې مشر د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسیې الوتکې یې ملاتړ کوي د رکا ولایت سردي سیمو ته ځانونه رسولي دي. د چین د پوځ یو لړپوی چارواکي نن د یکشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي بیجینګ که چیرې د چین په جنوب سمندرګۍ کې خپلو پاروونکو عملو ته ادامه ورکړي نو د انزوا د یو داسې دیوال به په خپلو لاسونو جوړ کړي لکه چې د چین ستر دیوال دی. د چین جمهوریت د سمندري ځواکونو یو جنرال وویل چې موږ نه پخوا منځوي وو او نه اوس منځوي وو او نه په آینده کې منځوي سو. د فلیپین نوې انتخاب شوی ولسمشر وایي چې هغه به هغه خلکو ته چې د مخدره موادو قاچاقبران ووژني انعام ورکړي. رادریګو دویترا خپل د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویل چې هغه به د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د پولیسو او پوځ څخه پوره کار واخلي. او مشکوکو افراطیانو د بنگلاديش د پولیسو د تروریزم ضد ځواک یو لړپوړی چارواکي میرمن وژلي. د چارواکي وایي چې درې تنه وسلوال چې په موټرسایکلونو باندې سپاره وو نن د یک شنبه په ورځ یه معبوده اختر لومړی په چړو وهله او ورسته په ډزور ووشتله. هغه د چټانګانګ په بندري شار کې د شونځي په یو بس کې خپل ماشومان سپاره کول چې برت پرې وسو. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورټ ده. پاکستان ته لویزی پرته د تاک را تاک لبندی زروس ته دی ویزی اخیستلو لپاره په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسولګریو ته د مراجعینو شمیر یو په دوه زیات شوی. د ویزی اخستون کې نیوکه کوي چې په اوس وخت کې د ویزی تقاضا زیاته شوی او خلکو ته لډیرو کړهونو او اوږد قطار وروسته ویزه ورکول کیږي. په کابل کې خبریال ممتاز بهیر د پاکستان سفارت ته تللی او دا رپورټ یې را لیکلی.
دا د خیبر پختونخوا په نوخار کې د افغان کډوال اوسیدونکو ایاز خان غږ دی چې دا مهال په کابل کې ایثار دی او له پاکستاني ویزې پرته خپل کور ته ستنېدای نشي. ایاز خان چې په پاکستان کې د کډوالۍ قانوني اسناد لري، یو اونۍ مخکې د خپل د تر د زوی واده لپاره له نوخار کابل ته راغلی وو، خو کورته د بیرته تلو پر مهال په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو ورته د تګ اجازه ورنکړه او اوس په کابل کې د پاکستان سفارت ته راغلی تر څو پاکستاني ویزه ترلاسه او خپل کور ته ستون شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د 2018 کال د جون میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له ویزې پرته څوک نشي کولای چې دغه هیواد ته سفر وکړي. ایاز خان یوازینی افغان نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی، د هغه په څیر سلګونه نور افغانان چې په کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شامل دي، د شپې له دوو بجو راهیسې په کابل کې د پاکستان سفارت د دروازې مخې ته د ویزې د اخیستلو په تمه دي.
زما نوم چې دا صدیق حسین خیل ده، پاکستان د تازه ویزه اخلم، د شپې 3 بجې راغلی یم او شپږ ساعته مې اوس ولدا منتظر یم. دلته خلک راځي رو پیسې ورکوي، یا ځان د سلو کو ګو کړي او د ډایرکټ تیریږي، هغه د ویزې اخلي پلس 15 منټو کې ویزه واخیستله.
له دې مخکې به یو کس ته په دوو ورځو کې پاکستانی ویزه ورکول کېده، خو اوس چې پاکستان ته د هر تلونکي مسافر لپاره د ویزې درلودل اړین شوی، نو د ویزې اخیستلو لپاره په افغانستان کې د پاکستان سفارت او کنسولګریو ته د مراجعینو شمیر هم یو په دوه زیات شوی او یو کس ته په څلورو ورځو کې ویزه ورکول کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو مسول اختر منیر امریکا غږ ته وویل چې پخوا به هغوی هر ورځ له 0 څخه نیولې تر 1.5 کسانو ته ویزې ورکولې، خو اوس دا شمیره د ورځې 2.5 ته لوړه شوې ده.
څومره چې خلک راځي د تکي هغې ته مونږ ویزې ورکوو، فیسیلیټیټ کوو، چاته څه انکار نشته. نن سبا زمونږ چې کومه د ویزو تعداد دی هغه تقریبا 2.5 پورې دی. کوشش زمونږ دی چې څوک هم راشي چې هغه فیوز نه شي او مونږ هر سړی انټرټین، دا هیڅ خبره نشته.
اختر منیر زیاته کړه چې د پاکستان د حکومت اوسنۍ پریکړه د بدلون وړ نه ده او ټول هغه کسان چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي باید دغه هیواد ویزه ولري. که څه هم ښاغلي منیر وویل هغوی په خپل سفارت او کنسولګریو کې کافي کارکوونکي لري او خلکو ته پر وخت ویزې ورکوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزې اخیستونکو نیوکه کوله چې اوس مهال د ویزې تقاضا زیاته شوې او خلک له ډیرو کړهونو او اوږد انتظار وروسته ویزه ترلاسه کوي. د زبی الله په نوم یو افغان کډوال چې له پېښوره کابل ته راغلی او د ویزې د اخیستلو په کتار کې ولاړ و، له پاکستاني چارواکو د ویزې په ترلاسه کولو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه.
خلکو سهولیات ورکړي او بل ویزه د دریو میاشتو او شپږو میاشتو په ځای باید د کال دوه کلو ویزه ورکړي او انټری ورته ډیر ورکړي. داسې نه چې په میاشت کې انټری وکړي، که جمعه کې څوک یو که په میاشت کې کیدا سنټری ورته جوړه کی.
لا دې مخکې به اکثر مسافرینو د کډوالۍ په کارت، ویزې او یا هم پاکستانیو ملیشو ته د پیسو په ورکولو پاکستان ته تګ راتګ کاوه، خو اوس پاکستان پر تورخم باندې له ویزې پرته د تګ راتګ له بندیز وروسته د خوست په غلام خان او د کندهار په سپین بولدک کې هم دا پریکړه تر اجرا لاندې نیولې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د دغه هیواد څلور کنسولګری فعالیت کوي چې دا مهال هر ورځ تر 2.5 ویزې خپلو مراجعینو ته ورکوي، خو له وروستیو بندیزونو وروسته ښایي د مراجعینو شمیر لا پسې زیات شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې د افغانستان جګړه د افغانانو نه بلکې د خارجیانو جګړه ده. د مشال رادیو سره یو مرکه کې ښاغلی کرزی ویلی چې کچیرې د خارجیانو جګړه نه وي، نو د سولې په خبرو کې به امریکا، چین او پاکستان ولې کېناسته. د مشال رادیو سره د ښاغلی کرزی مرکه اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
محترم کرزی صاحب، ډیر زیاته مننه تاسو موږ مشال ریډیو له وخت راکو، تاسو په خپل دې مرکه کې هرکلی وایو. لومړی سوال مې دا دی سر، په تېرو څو اونیو کې ځینې داسې بدلونونه راغلل چې ځینې پخوانۍ پوښتنې بیا تازه او ځینې هغه پیدا کړي دي، لکه د طالبانو مشر ملا محمد اختر منصور وژنه او د نوي مشر ملا هیبت الله اخندزاده ټاکنه. دا دواړه بدلونونه تاسو څنګه تعبیروئ؟ پر افغانستان یې څه ډول اغېز ویني که نه؟ اوس به د امن په لور څه ګامونه آسان شي؟
د ملا منصور اخوند وژنه او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژنه او بدبختي څوک د تروریزم په لاس څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې د افغانستان او د سیمې د پاکستان مصیبت شي مشکلات وشي د ملا حبت الله اخوند ټاکنه د طالبان د خوا د هغوی فیصله ده او امید مو دا دی چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جورند دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوزېدلي دي، په دې اور کې کباب شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل، چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راولي.
په وستو کې یو بل دا بدلون و چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته، د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره یې خبرې وکړې، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه، بیا ما د افغانستان حکومت وویل زه په دې په تایید کې یم او وینام هم په جاکړه وکړو، نو دا ښه خبر ده، خدای دې کامیاب کړي.
یو مودي راسي افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلفې غونډې کړي دي، څه پنځه غونډې وشوې، خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریک وشو، نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد غږ وکړه چې خپل ژمنه پوره کړي او د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې، تاسو وینې ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو، او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سره کښېني او دا په افغانستان کې د سولې په هکله د سولې په باب سره کښېني، د دې هم تایید کوو، خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ولې کښېنستل؟ د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو تر منځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي، هغه روسي، هغه هندي، هغه ایران دي، دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو. صحیح لرئ
د سولې پروسه نه، آیا دا سرور واړه ملکونه چې کمی غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا به نتیجه
واخلي؟ خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنی زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابی، هر هڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د دې انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکول لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژر.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د روژې په میاشت کې په بازارونو کې د خوراکي توکو د غوښتنې له زیاتېدو سره نرخونه هم لوړیږي. سږکال د روژې د میاشتې په درشل کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له دې کبله شکایت کوي چې په نرخونو څار نشته او سوداګر هم له خلکو سره په سمه توګه مرسته نه کوي. وحیدالله فیضي په دې هکله رپورټ رالېږلی، په ګډه یې اورو.
روژه د مسلمانانو لپاره د عبادتونو تر ټولو لویه میاشت ده، خو په افغانستان کې د خلکو کمزور اقتصاد ځینې وخت خلک له سختیو سره مخ کوي. دا د کابل ښار د خوراکي توکو یو بازار دی. یو شمېر کابل ښاریان وایي چې ناامني او وزګارتیا د دوی پر اقتصاد بده اغیزه کړي او د روژې پر رسیدو سره د لومړنیو خوراکي توکو اخیستو ته حیران دي.
بیکاری هم دا تاثیر هم غورځي صاحب، دا نن تلې مارکیټ ته تش راغلم، اوس د مارکیټ نه زه تش راغلم، زر کراچۍ لرم میوه خرڅوم، هلته قیمتي وامې نه شو اخیستلی، اوري دلته بیرون خرید خلک ضعیف دي کار نشته قسم نشته ده میوه چې خرڅه خامخا چې پیسې ولري هغه میوه اخلي غریب سړی نشي اخیستلې
ډېر خوراکي توکي افغانستان ته له بهر څخه راوړل کیږي خو د روژی په میاشت کې د خوراکي توکو د ارزښت او قیمت وړیدل هغه څه دي چې خلک ورڅخه شکایت کوي د خوراکي توکو سوداګر وایي چې دوی له بهر څخه توکي په ډالرو پیری او کله چې په دن افغانستان کې پلوري اړ دي چې د ورځې مطابق نرخ ترلاسه کړي
حکومت باید د جلوګری وکړي د مخاوني شي نو درات خبر نه دي ټول خارجي مالونه چې راځي داخل ته نو دا د حکومت کار دی چې ورور دې مخاوني شي د قیمت
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي کڅه هم دوی هڅه کړي چې په بازار کې د نرخونو کچه ثابت وساتي خو دا چې په روژه کې د خلکو غوښتنې زیاتېږي ورسره نرخ هم یو اندازه لوړیږي
پس هم تاسو شاید یاست چې تور هم لاره بنده ده سره دی چې څو زمونږ سفیر په پاکستان کې حالې ځلې کوي چې دغه لاره خلاص شي دغه خپل هم تاثیر لري چې توکي تر یو اندازې پورې لوړ لاړ شي
خو روژه د ثواب ګټلو خیر او بې وزنو ته د لاس ورکولو میاشت ده یو شمېر دینی عالمان وایي چې په روژې کې لږه ګټه د آخرت ګټه ده
زئی ما انسان باید په دې میاشت کې باید انسان عاطفه ولري ترحم ولري د خدای په مخلوق باندې د رحم وکړي توکي د قیمت نه پلوري ظلم دی نه کوي هغه څه چې اخیستي پر یو یا دوه افغانۍ کې دي خپل حلال حق واخلي خدای ورته پکې برکت واچوي په خدای قسم که قناعت و نه کړي که ټوله دنیا همستاوي بیا به هم خیر ټولونکي او په خېټه به مړ نه
د دې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روژې په میاشت کې خلک له ناسم امنیتي وضعیت او ناامنیو اندېښمن دي وحید الله فیضی آشنا تلویزیون کابل
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 چین وی د ته به اجازه ورنکې چې د دوی د خاور تمامیت باندې تیرې وشي او لدینا هم نویریږي چې د چین د جنوب د سمندرګي په سر او لخپل خاورې او امنیت د دفاع لامل ورته جنجال را پیدا شي د چین د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس جیانګو دا خبره د شنګریلا په سیمه ایزه امنیتی غونډه کې چې په سنگاپور کې روانه ده وکړه نور تفصیل پر رپورت کې اورو
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له چین سره د لوړې کچې په خبرو کې د ګډون لپاره لتلونه مخکې چین دې ته وهڅاوه چې د چین د جنوب د سمندرګي پر ځینې برخو د هوایي دفاع د جوړولو لپاره یو اړخیز اقدام ونه کړي جان کیری د منګولیا په پلازمینه اولان باتور کې وویل دغه راز یو اړخیز اقدام به د سیمې د بې ثباتۍ سبب شي
موږ به د چین د جنوب په سمندرګي باندې د هوایي دفاع د سیستم جوړول پرونکې او بې ثباته کوونکې عمل وبولو دا کار به په خپل په دې سیمه کې تشنج زیات کړي او د چین د تعهد په برخه کې بچي د خاورې اړوند داوا په ډیپلوماټیک توګه حل کړي جدي پوښتنې منځته راولي
خاغلی جان کیری دا خبرې نن یک شنبه د منګولیا د بهرنیو چارو له وزیر پیورف شرن سره په اولان باتور کې وکړلې تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر هم خبرداري ورکړ چې د چین له خوانه د چین د جنوب په سمندرګي کې بي سابقې اقدامات د اندېښنو سبب شوې دي خاغلی کارټر وویل په دې کار سره چین له ځان نه د تجرید یو دیوال راچاپېروي خو د چین د سمندري قواو ستر جنرال او د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس سن جیانګو پر متحده ایالاتو د چین د جنوب په سمندرګي کې د تشنج د زیاتوالي لامل انتقاد وکړ
د چین د جنوب سمندرګي سیمه کې د یو شمېر هیوادونو د پاراونو او د خودغرضو ګټو لپاره تود جنجال رامنځته شوی دی دا کار په حقیقت کې د چین د خاورې تمامیت او د چین د جنوب سمندر باندې د چین له حق نه انکار دی
د فلیپین هیواد د نړیوال قانون له امله د خپل حق لپاره د قضاوت غوښتنه کړې ده ځکه دا هیواد هم د چین په سمندرګي کې د ملکیت دعوه لري د شنګریلا ډایلاګ په آسیا کې ستر امنیتی غونډه ده چې د فلیپین له هغې دعوې نه مخکې دایریږي چې د چین هغه دعوه نه مني چې وایي د چین د جنوب سمندر د دوی ملکیت دی خو د چین حکومت دا خبره څو ځلې رد کړې ده چې دغه راز تش په نامه قضاوت به ونه مني د چین د جنوب سمندرګي سیمه د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اشتعال په سیمه بدله شوې ده په تیر کله چې متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما په مشرۍ په آسیا پاسیفیک هیوادونو باندې خپل تمرکز زیات کړ. نسیم ستانیزای د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د خبرو اترو گفتو شنو د خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې. تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال په پاکوالي کې مو څه او څه ډول ونډه اخستی؟ همدا پوښتنې او د تورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې میلمانه هم ځواب کړي. تاسو نه همدا پوښتنه مطرح شوې ده، البته د فیسبوک په پاڼه هم تاسو لیکل شوې ده. هیله ده چې خپل نظر او پوښتنې راته ولیکئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د کابل د کمپنۍ په سیمه کې د ولسی جرګې د غړي شیرولی وردګ د کور مخې ته چاودنه سیوی چې شپږ تنه پکې ټپل سیوی دي. نتایج سیوی راپورټونه وایي چې شاغلی وردګ د روغتون په لاره ساور کړي. د لوګر د استیناف په سروانۍ په ننۍ ډلۍ زبرت کې د استیناف د نوي رئیس په ګډون لس تنه وژل سیوی دي او تر شلو نور ټپیان دي. د لوګر د والی وین سلیم صالح امریکا جغ ته وویل چې دغه برید نن شاوخوا لس بجې داسې مهال سوی چې د استیناف سروانۍ ته د نوي رئیس د معرفي کېدو غونډه روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت هغه وزیر رد کړی دی چې د انګور اډې د ودانیو د راخپلولو په بدل کې د تورخم په سرحدي سیمه کې پاکستان ته ځمکه ورکړې ده. په تورخم کې نن سلګونو کسانو لاریون کړی او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې له مسافر څخه د ویزو غوښتلو له شت تیر سي. لاریون نن سهار په 11 بجو سوی دی او ګواښ کړی دی که پاکستان د ویزې غوښتلو له شرطه تیر نسی نو له هغې غاړې راتلونکي سوداګریزي توکي به هم بند کړي. ششکال هم ایران د پخوا په ډول د امریکا د بندرنیو چارو د وزارت هغه کرنی راپورټ وغندئ چې ایران ته په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد خطاب کړی دی. د ایران د بندرنیو چارو د وزارت وین سید جبار حسین انصاری د امریکا په متحد په سعودي عربستان تور ولګوي چې په نړۍ کې د تروریستي اعمالو اصلي تمویلونکي دي. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری د آسیا د سفر په بل ګام کې منګولیا نه چین ته رسیدل دي. منګولیا ته د سفر پر وخت هغه د دغه هیواد ډیموکراسۍ ستایلې ده. دا لومړی ځل دی چې چاغلی کیری د غیوات ته سفر کوي. د سوری پوز د رکا ولایت پر لوري پر د پرمختګ پر حال کې دی. د غیوات د اسلامي دولت د مرکز پر سترګ کتل کیږي. پرون د شنبه پورز د رکا د ولایت د نیولو لپاره عملیات پیل کړ. په برتانی کې میشته د سوری د بشري حکومت د څار ډلوي چې د سوری حکومتي ځواکونو چې د سوری البتکی ملاتړ کوي د رکا ولایت سردي سیمه ته ځانونه رسول دي. د چین پوز یو لوټوي چارواکي نن د یک شنبه پورز د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هغه سرګرندونی رد کړی دی چې وای بیجینګ کچې د چین په جنوب سمندرګي کې خپل فارونکو عملو ته ادامه ورکړي نو د انځوا یو د یو داسې دیوال به په خپل لاسونو جوړ کړي لکه چین چې خپل یو ستر دیوال لري. د فلیپین نوې انتخاب شوی ولسمشر وای چې هغه به هغه خلکو ته چې د مخدره موادو قاچاقبران ووژني انعام ورکړي. دیګو دوترا د خپل کمپاین مهال ول چې هغه به د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د پولیسو او پاوچ څخه پوره کار واخلي. او مشکوک وفاتیانو د بنگلاديش د پولیسو د تروریزم ضد ځواک یو لړپوري چارواکي میرمن وژل. د چارواکي وای چې درې تنه وسلوال چې پر موټر سایکلونو باندې سپاره و نن د یک شنبه پر ورځ محمود اختر لومړی په چړو وهله او وروسته بیا په ډز ووشتله. هغه د چټانګانګ په بندري شار کې د شونځي پر یو بس کې خپل ماشومان سپاره ول چې برت پرې وسو.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم تاسې واورېدل، نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. تاسې په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال د پاکوالي لپاره مو څه او څه ډول مرسته کړې؟ د نن شپې د خبر اترو گفتشنو د بحث موضوع همدا ده. هیله ده چې د فیسبوک په پاڼې او د واشنگتن په سټډیو کې موږ سره اړیکه ونیسئ. قدر من اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مه هېروئ. تر بیا، الله مان.
رادیو